شکوي تعریفوي. دوهم سوال د ګرانو زده کوونکو، جمعي تعامل څه ډول تعامل وو؟ دا به تاسو بیان کړی یا هم دا چې واضح به کړی. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلامونه، نیکی هلی او احترامات می ومنه ګرانو زده کوونکو، هله لرم چې ټوله بجور روغ او صحت مند به یاستئ. زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته د اتم ټولګي د کیمیا مضمون شپږم لوست ښه راغلاست وایم، او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده د اکسایدونو جوړښتونه. یو پنځوسمې صفحې څخه پیل تر اته پنځوسمې صفحې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په تېر لوست کې دا ولوستل چې کیمیاوي تعاملات څه ته ویل کېدل. د کیمیاوي تعاملاتو ډولونه مو وویله چې په څو ډولونه ویل شوي وه: جمعي تعامل، تجزیوي تعامل، تعویزي تعامل. په همدې ترتیب د فلزاتو او غیر فلزاتو ترمنځ تعامل، او تر څنګ یې د غیر فلزاتو په خپل منځ کښې کیمیاوي تعامل موږ او تاسو وویله. چې راځو د لوست موږ او تاسو چې پنځم څپرکی دی، په دې فصل کې یا په دې څپرکی کې به موږ او تاسو د اکسایدونو جوړښت او د هغوی د کارولو په ځایونو باندې بحث وکړو. چې لومړی موږ او تاسو اکسیجن د تحمض کوونکې مادې په توګه پیژنو. که څه هم د اکسیجن عنصر یو فوق العاده مهمه او حیاتي او صنعتي ماده ده چې موږ او تاسو په تیرو لوستونو کښې لوستې ده، چې یو هم د مهمو عنصرونو تر عنوان لاندې موږ او تاسو وویله چې په ښکاره ډول اکسیجن خپله په طبیعت کښې د تحمض او احتراق یوه بنسټیزه وسیله ده. چې اکسیجن هم د فلزاتو لکه سوډیم، کلسیم، اوسپنه او داسې نورو، او په همدې ترتیب هم کولی شي د غیر فلزاتو لکه نایتروجن، سلفر، کاربون او داسې نورو سره تعامل وکړي، او په نتیجه کښې موږ او تاسو ته اکسایدونه په لاس راکړي. دا چې اکسیجن خپله یو حیاتي ماده بلل کېږي چې د ټولو ژوندي موجوداتو د ژوندارنه لپاره یوه مهمه ماده حسابیږي، نو د تنفس په وخت کښې بدن او د وینې بهیر ته داخلیږي. چې کله د وینې بهیر ته داخل شو، د تحمض کوونکې مادې په توګه د بدن د غذایي موادو اکسیدیشن کې ډېر زیات اهمیت لري. چې په همدې ترتیب نباتات د خپل تنفس د ودې او نمو لپاره همدې حیاتي مادې ته چې اکسیجن نومیږي ضرورت لري، او ورڅخه استفاده کوي. په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو، موږ ځینې بحري حیوانات لرو چې هغوی هم د تنفس او هم د ژوند د دوام لپاره په اوبو کښې د منحل اکسیجن څخه استفاده کوي. چې دغه ژوند بخښونکې یوه ماده چې د اکسیجن په نوم سره یادیږي، د ځمکې د اتموسفیر یو پر پنځمه برخه تشکیل کړې ده. نو په همدې اساس موږ او تاسو وایو چې دا اکسیجن عنصر یوه حیاتي ماده ده. نو اوس راځو موږ او تاسو اکسیجن د تحمض مادې په توګه پیژنو. ګرانو زده کوونکو، د تحمض کلمه د یو اکسیجن اخیستل یا هم د یو هایدروجن بایللو ته ویل کېږي، یا هم په دې ترتیب ویلی سو چې د اکسایدونو جوړېدلو ته اکسیدیشن ویل کېږي، یا هم په بل عبارت په یوې مادې باندې د اکسیجن عنصر نصبول د اکسیجن په اکسیدیشن په نوم سره یادیږي، چې تل اکسایدونه په لاس راکوي. بیلګې یې لکه سلفر ډای اکساید، پوتاشیم اکساید، کلسیم اکساید یا هم کلسیم مونو اکساید، کاربون ډای اکساید، اوبه او سودیم اکساید. چې تاسو او داسې نور مثالونه هم ورکولی شئ. مراد تاسو مخکې هم ویله ګرانو زده کوونکو چې اکسیجن هم د فلزاتو سره او هم د غیر فلزاتو سره تعامل کولی سي، چې په نتیجه کې به مراد تاسو ته د همهغه موادو اکسایدونه په لاس راکوي. د بیلګې په توګه د فلزاتو اکسیدیشن وایو، یعنی دا چې کله اکسیجنونه د فلزاتو سره تعامل وکړي په نتیجه کې د فلزاتو اکسیدیشنونه په لاس راکوي. د بیلګې په توګه کلسیم د اکسیجن سره تعامل کوي. کله چې کلسیم خپل یو فلز د دوه اټومه کلسیم د اکسیجن عنصر سره تعامل وکړي په نتیجه کې اکساید په لاس راکوي، چې هغه اکساید به موږ او تاسو د فلز اکساید یا هم د کلسیم اکساید په نوم سره یادولی سو، چې دې ته موږ او تاسو د فلزاتو اکسیدیشن وایو. او که چیرې اکسیجن د غیر فلزاتو سره تعامل وکړي نو معلومدار خبره ده چې د غیر فلزاتو اکسایدونه په لاس راکوي، چې هغوی ته بیا موږ او تاسو د غیر فلزاتو اکسیدیشن وایو. لکه کاربون ډای اکساید د اوبو سره تعامل کوي، چې په نتیجه کې موږ او تاسو کاربونیک اسید په نامه یو مرکب په لاس راکوي. چې داسې نور مثالونه هم ورکوای سو، فرض مثال نایتروجن ډای اکساید د یو بل داسې نور عنصرونه د مثال په ډول د کاربون او د اکسیجن تعامل، چې کاربون ډای اکساید خپل یو غیر فلزاتو اکساید بلل کیږي په لاس راکوي. زو ګرانو زده کوونکو، اوس د اکسایدونو نوم ایښودنه وایو. که زه هم موږ او تاسو ویله چې د فلزونو او غیر فلزونو د اکسایدونو نوم ایښودنه کولی سو چې په عمومي ډول په دوی طریقو سره وښیو. لومړی معمولي طریقه او د دوهم د ایپاک طریقه. چې لومړی موږ او تاسو د فلز معمولي یا د فلز د اکسایدونو معمولي طریقه داسې وایو، چې په معمولي طریقه کې چې کله موږ او تاسو د مرکبات نوم ایښودنه کوو یا د اکسایدونو، لومړی باید د فلز نوم واخلو. کله چې موږ د فلز نوم واخیست په اخر کې بیا د اکساید کلمه اضافه کوو. د بیلګې په توګه تاسو وینئ په دې ځای کې موږ او تاسو سوډیم اکساید لرو، چې لومړی سوډیم یعنی خپل د یو فلز نوم سو، او وروسته مو د اکساید کلمه اضافه کړه چې سوډیم اکساید، چې دې ته موږ تاسو معمولي طریقه وایو. په همدې ترتیب کلسیم اکساید چې دا خپل یو معمولي طریقه سو، لومړی د فلز نوم او بیا وروسته د اکساید کلمه اضافه کوو. او که چیرې ځینې وختونه د یو فلز مختلف ولانسونه چې په مختلفو اکسایدونو کې وجود ولري، موږ او تاسو په هغه وخت کې چې دوی ټیټ ویلانس ولري، یعنی ویلانس یې ټیټ وي یا کوچنی وي، په هغه وخت کې موږ کولی سو چې د دوی په نوم ایښودنه کې په معمولي ډول سره د او یو اس ورستاري ور اضافه کړو. او په همدې ترتیب چیرې په اکسایدونو کې د هغه فلز ویلانس لوړ قیمت درلودونکي وي، بیا په هغه وخت کې موږ او تاسو کولی سو چې د آی سي کلمه ور اضافه کړو. د بیلګې په توګه موږ او تاسو دلته وینو چې کاپر اکساید په دې ځای کې د ویلانس پر اساس موږ او تاسو وایو چې کاپرس اکساید، ځکه چې ویلانس ټیټ ده. خو که چیرې د ویلانس یې د لوړ قیمت درلودونکي وو، د مثبت دوه، مثبت درې، په همدې ترتیب داسې نور لوړ وي، په هماغه اساس باندې د آی سي کلمه اضافه کړل چې کاپریک اکساید یو اکساید موږ او تاسو ته په لاس راکړ. زو ګرانو زده کوونکو، اوس د فلزاتو نوم ایښودنه د ایپاک په طریقه سره، چې د ایپاک په طریقه سره موږ او تاسو کولی سو چې هم د فلزاتو او هم د غیر فلزاتو د اکسایدونو نوم ایښودنه وکړو. د ایپاک په طریقه سره به داسې وي چې په دې طریقه کې به موږ او تاسو په معمولي ډول سره لومړی د فلز د ویلانس لیکنه چې په یا هم په رومي عدد سره، او یا هم کولی سو چې یو دوه درې په د شماره یو عدد په ډول سره وکولی سو، خپله د کوچني قوسونه په منځ کې ولیکو، چې بیا به د فلز نوم سره یو ځای د موږ او تاسو ترتیب وو. داسې چې لومړی به موږ او تاسو د فلز نوم اخلو، بیا به په قوس یا کوچني قوس کې داخل هغه شماره یا عدد لیکو، او وروسته وروستي کې حالت کې به موږ او تاسو د اکساید کلمه اضافه کوو، لکه تاسو چې په دې مثال کې وینئ، یا هم د میسو په دې اکساید یا هم کپر، بیا او موږ او تاسو وینو چې یو کوچنی قوس یو عدد ورکول سوی دی د دوی د ویلانس په حساب باندې، یعنی دلته د میسو ویلانس مثبت یو ده، بیا مو وروسته د اکساید کلمه اضافه کړې ده. په همدې ترتیب لاندې راځو، په دې ځای کې موږ او تاسو وینو چې په قوس کې داخل دوه شماره یا دوه عدد اضافه شوی ده، یعنی لومړی مو د فلز نوم بیا مو شماره او وروسته مو د اکساید کلمه ذکر کړه چې کاپر دوه اکساید. په همدې ترتیب راځو د چیرې غیر فلزات اکسایدونه وي هم د ایپک په طریقه سره کولای شو چې د دوی نوم ایښودنه اجرا کو. داسې چې هغه هم د عینن په دې طریقه سره لومړی به موږ او تاسو د هغه غیر فلز نوم اخلو او په همدې ترتیب د هغوی ولانسونه به ترتیبو. ځکه دلته چې تاسو وینئ کاربون مونو اکساید، دوه مثال کاربون ډای اکساید، په همدې ترتیب سلفر ٹرائی اکسائڈ، او کوالے سوچی دس نور نور مثالوں د یا مثال سلفر تیترا اکسائڈ او دس نور رزو گرانوز دکون کو موش او تاسو د اکسائیدونو د استعمال زین وایو چی د اکسائیدونو سخا چیری استفادہ کیجی یا ہم چرتا کارول کیجی. کزا ہم موش او تاسو ویلا چی د اکسایدونو څخه مختلف ځایونو کې موږ او تاسو استفاده کولای شو چې یو هم د هغوی څخه موږ او تاسو کولای شو چې په ټوله بشري نړۍ کې په تولیدي فعالیتونو کې هم د اکسایدونو څخه استفاده وکړو. او د ځینو فلزاتو هغه فلزات لکه مګنیزیم اکساید، سوډیم اکساید، سلیکان اکساید، ډای اکساید، کلسیم مونو اکساید، دا هغه فلزات دي چې د هغوی هغه رنګه اکسایدونه یې موږ تاسو کولای شو چې د سیمنټو په جوړولو کې، د شیشو په جوړولو کې او په همدې ترتیب د قاشي خښتو په جوړولو کې ورڅخه استفاده کولای شو، چې دا هم یو د اکسایدونو د استعمال د ځایونه شول. او په همدې ترتیب په صنعت او د خالصو فلزونو په تولید او یا هم په مترالوجي کې هم کولای شو چې د اکسایدونو څخه استفاده وکړو. ځینې وختونه ګران زده کوونکو د دوا په جوړولو کې هم اړتیا پیښیږي چې د اکسایدونو څخه باید استفاده وشي. او په همدې ترتیب ګران زده کوونکو په صنعت او ساختماني چارو کې کولای شو چې د اکسایدونو څخه استفاده وکړو. ځینې فلزي اکسایدونه شته چې په ساختماني چارو کې ورڅخه استفاده کیږي. نو زده کوونکو اوس راځو موږ او تاسو د فلزاتو زنګ وهل وایو، چې کله موږ او تاسو فلزاتو زنګ وهل وایو پوهیږو چې فلزات څخه استفاده کوو د وخت په تیریدلو سره په هغوی کې کوم بدلونونه او تغییرات رامنځته کیږي. مخکې له دې چې موږ او تاسو د فلزاتو زنګ وهل وایو، لومړی پر سون موادو پر سوځولو باندې با یو لنډ بحث کوو. لومړی د سون مواد چې دي لکه لرګي، د ډبرو سکاره، نفت یا نفتی مواد، طبیعي غازات، د ټول عبارت د سون مواد څخه دي چې له دې څخه کچیر اکسیجن له یوې ماده سره تعامل وکړي هغه ماده تحمس کیږي او د مواد سوځیدل د اکسیجن په واسطه چټک تحمس یا اکسیدیشن بلل کیږي. اوس نو کچیر اکسیجنی د اکسیجن د موادو د سوځولو کې موږ او تاسو د تحمس کوونکې ماده په برخه کې ورڅخه کار واخلو، دلته د دوی ترمنځ یو توپیر رامنځته کیږي. دا چې کله د سوځولو د عملیه په بهیر کې تل تودوخه او رڼا چشکیږي ازادیږي، نو ځینې وختونه د سون موادو د سوځولو څخه یوه اندازه ګټور انرژي هم لاسته راځي او یا هم د تودوخې په بڼه ازادیږي، چې بیا موږ او تاسو کولای شو چې په مختلفو یا د صنعت په مختلفو برخو کې د فلزاتو په ویلې کولو کې یا هم په لاسته راوړلو کې د سیمنټو، که څه موږ او تاسو مخکې وویل د سیمنټو، شیشو او کاشي ګانو په تولید کې کولای شو چې د دوی څخه په همدې ترتیب د غذایي موادو په پخولو کې د سون موادو څخه استفاده وکړو. اوس راځو د فلزاتو په زنګ وهلو باندې بحث کوو چې د فلزاتو زنګ وهل څه ډول دي. کله چې موږ او تاسو وایو د اکسایدي قشر جوړښت د فلزاتو پر سطح باندې د فلزاتو د زنګ په نوم سره یادیږي، یعنی دغه قشر کیدای شي چې د محافظوي قشر په حیث د اکسیجن له وروستي نفوس څخه د ځینو فلزاتو منځنۍ برخو ته مخنیوی وکړي. کله چې مخنیوی کوي په ځینو حالاتو او فلزاتو یا هم د فلزونو د نویت په پام کې نیول سره موږ او تاسو لکه کچیر وای اوسپنه یا هم دا سنور چې دوی اوسپنه چې د خپل دا کشر خلالورون کیوي او له فلز څخه د پانو په سیر جلا کیږي، چې په دې ډول د فلز هغه لاندنی برخه هم شکیږي، اکسیدای کیږي یا هم اکسیدی کیږي، چې دغه عملیه چې تر هغه وخت پورې دوام کوي چې بل اخره په هغه وخت کې چې دلته د تیر دو په وخت سره کېدای شي چې فلز او خورل شي او یا هم زنګ ووهي او یا هم کېدای شي چې بل اخره په پایله کې لمنځه لاړ شي چې دته موږ او تاسو د فلزاتو زنګ وهل وایو. رازو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو ارزونه لرو چې لومړی سوال موږ او تاسو څخه شوی چې وای اکسیدیشن تعریف کړي، دوهم سوال د فلزي او غیر فلزي اکسایدونو ترمنځ توپیر وشایاست، دریم سوال چې وروستی سوال دی د اکسایدونو نوم ایښودنې طریقې څو وې هغه بیان کړي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلامونه نیکه هلی او احترامات می او منای کرونوز د کوونکو هله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند به یاستې. زادیان اصل هی تاسو ټولو ته د نهم ټولګي د کیمیا مضمون لشپرم لوست شراغ لاست ویم او هیله لرم چې د لوست در رستنی شیبو پوره می ملتیا وکړی. گرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننی ورځی درسی موضوع ده ایتر الدیهاید کیتون، چې دا موضوع زموږ او ستاسو د درو څلوېښتمې صفحې څخه پیل پر اووه څلوېښتمې صفحې به پای ته ورسیږي. که څه هم ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو تیر لوست کښې وظیفوي ګروپونه ولوستل، په همدې ترتیب د تیر درس ادامه موږ او تاسو د الکولو وظیفوي ګروپونه وویل، په همدې ترتیب د الکولو ډولونه ولوستل. اوس راځو د همهغه تیر لوست ادامه ایتانول وایو چې ایتانول څه ته ویل کیږي. ایتایل الکول یا هم ایتانول خپل یوه روښانه مایع ده چې یو خاص او ځانګړی تیز بوی لري. ایتایل الکول چې ده یا ایتانول چې ده خپل د ایشېدو ټکی د سانتي ګریډ اته اویا درجو کښې دوی په ویل کې ایشېدو راځي، او په همدې ترتیب هغه ایتانول یا هم داسې چې بل نوم یې ایتایل الکول ده له حبوباتو څخه د نشایستې او همدې ترتیب سره قندي موادو لکه د انګورو څخه لاسته راوړل کېدل او داسې نور ورته حبوباتو ته الکول هم وایي. د ورته حبوباتو الکول هم ورته ویل کېږي یا هم الکول هم بلل کېږي، چې خپله ایتایل الکول چې ده هغه د قندي موادو د شیرې څخه د زایمیز د کتلستی انزایم د عمل په اغیزو پر اساس باندې داسې لاسته راځي لکه تاسو چې په دې لاندې معادله کښې وینئ، چې د ګلوکوز مرکب څخه چې خپله یو قندي مواد دي یا هم د قندي موادو د شیرې څخه د زایمیز انزایم په موجودیت کښې کېدای شي چې په دې زایمیز انزایم کې هم اوبه اوسي او یا هم داسې نور. د زایمیز انزایم د کتلستي انزایم په موجودیت کښې کله چې ګلوکوز تجزیه کېږي یا هم موږ او تاسو ته ایتانول په لاس راکوي یا هم ایتایل الکول په لاس راکوي. ګرانو زده کوونکو، دغه معادله د ایتایل الکولو یا هم د ایتانولو د لاسته راوړلو معادله ده چې خپله د ایتایل الکولو څخه موږ او تاسو د ټینچر، آیودین او داسې نورو ورنیسو پلاستیکونو په جوړولو کښې، همدې ترتیب د رنګونو په جوړولو کښې، د درملو په جوړولو کښې او حتی د انلین په جوړولو کښې هم د طبابت په مختلفو برخو کښې، همدې ترتیب یو هم په طبابت کې د عفونی ضد مادې په توګه هم د ایتایل الکول یا هم ایتانول څخه ګټه اخیستل کېږي یا هم استفاده کېږي یا هم کار اخیستل کېږي. ایتایل الکول چې د خپل یو ښه محلل دی په ځینو کښې هم په ځینو هېوادونو کښې یا هم په ځینو ښارونو کې د ایتایل الکول چې د خپله د سون او د انجماد د ضد مادې په توګه ورڅخه استفاده کېږي. ایتایل الکول په ډیرو الکولي مشروباتو کې شتون لري چې کچيري وسشل سي یا هم تشل خپل عصبي عضلاتي او هاضمي سيستمونه تخريبوي خرابوي لمين زوري او انسان د نشې په حالت کې شي یا هم نشکيري یا هم د نشې په حالت کې پاتې کیږي. نو په همدې ترتیب ګران زده کوونکو د ایتایل الکول وسشل د اسلام په سپېڅلي دین کې چې خپل ورته شراب ویل کیږي چې د شرابو څښل کته او حرام ګرځول شوی دی. که چیرې موږ او تاسو دې ته متوجه سو د سوره مائده په نویم آیات کښې یا هم سوره کښې موږ او تاسو وینو. په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو یو هم د فینول ده چې خپله دا هم د الکولو د ډولونو څخه شمېرل کیږي چې فینول خپله خالص فینول خپل یو جامده بلوري بیرنګه ماده ده. کچیر فینول د یو څه وخت لپاره په هوا کښې د اکسیجن او د رڼا په مقابل کې کیښودل سي ګرانو زده کوونکو فینول چې د خپله په بینفش رنګ ځانته په غوره کولو سره مینځته راځي او خپله فینول چې ده یوه زهري ضد عفونی مایع ده چې ډېر تیز بوی درلودونکی دی چې خپله په طبابت کښې د دې څخه کار اخیستل کیږي یا هم استفاده کیږي. راځو ګرانو زده کوونکو چې موږ او تاسو هغه ایتانول یا ایتایل الکول او فینول چې دا موږ او تاسو ویل چې د تیر لوست ادامه وه چې د الکول ډولونه وه. راځو اوس ایتر وایو چې ایتر و د ایتر وظیفوي ګروپ به څه شی وي چې دا هم د وظیفوي ګروپونو د جملې څخه شمېرل کیږي چې ایتر وایي کله چې د الکولو د هایدروکسیل د ګروپ هایدروجن د القایل له یوه ګروپ سره تعویز شي کوم مرکب چې د دوی څخه لاسته راځي هغه د ایترو په نوم سره یادیږي چې موږ او تاسو له دوی عمومي فرمول وینو چې په دې فرمول کښې خپله که چیرې د الکول یعنی هغه الکول عمومي فرمول که چیرې ستاسو یاد وي آر رانې رادیکال رابطه او ایچ که چیرې د الکولو د هایدروکسیل د ګروپ هایدروجن د الکایل له یو ګروپ سره تعویز شي یا هم تعویز شي په نتیجه کښې موږ او تاسو وایو چې موږ ته چش په لاس راکوي ایتر په لاس راکوي. وګورئ دلته د آیا د هایدروکسیل ګروپ پر ځای باندې یو د الکایل ګروپ اضافه شو چې په نتیجه کښې موږ او تاسو ته چش په لاس راکړ ایتر په لاس راکړه چې دا د ایترو هغه عمومي فورمول سو. ګرانو زده کوونکو ایتر خپل یوه بیرنګه او د سوځېدو وړ مایع ده چې د خاص بوی درلودونکې وه چې د پخوا وختونو کښې به د ایترو څخه د بېهوشه کوونکي یعنی په جراحي عملیاتو کښې د بېهوشه کوونکي مادې په توګه استفاده کیدله. راځو ګرانو زده کوونکو اوس چې موږ او تاسو ایتر وپېژند د ایترو نوم ایښودنه وایو چې د ایترو نوم ایښودنه څه ډول کیږي. د ایتر نوم ایښودنه داسې کوو چې په لومړي سر کښې د الکایل د کوچني پاتې شوني نوم او بیا د غټ پاتې شوني نوم یا هم چې خپله الکایل ده د الکایل نوم اخیستل کیږي او په پایله کې د ایتر کلمه پرې زیاتوو. یعنی که چیرې د ایترو د دواړو خواوو بکې یو شان وجود ولري د پاتې شوني نوم ته یې موږ او تاسو کولای شو چې د ډای کلمه ور زیاته کړو او د ډای کلمه په اخیر کښې موږ او تاسو لیکو. خو د بېلګې په توګه که چیرې موږ او تاسو وګورو د ځینو ایترونو نوم ایښودنه په دې اساس موږ او تاسو ترسره کوو. په لومړي مثال کې موږ او تاسو وینو چې یو هم د په دې ځای کښې د دې ایتر مرکب نوم ایښودنه موږ او تاسو وویل که چیرې د ایترونو په دواړو خواوو کښې د ایترونو دواړو خواوو کښې بکې یو شان وجود ولري نو په دې اساس موږ او تاسو د پاتې شوني نوم ته د ډای کلمه اضافه کړو ځکه چې دواړو خواوو ته یو شان وجود لري. نو وایي چې ډای دواړو طرفونو ته د میتایل وظیفوي ګروپ وضع شوی دی نو وایي چې ډای میتایل او په اخر کې د ایتر کلمه ذکر کوو چې ډای میتایل ایتر. په دې ډول سره موږ او تاسو د ایترونو نوم ایښودنه کوو. دوهم مثال کې ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو وینو چې دلته دوار طرفون ته بیا هم دې ترتیب سره بخکې یو شان ترتیب شوی دی. نو په همدې اساس وایو چې په دواړو طرفونو کښې موږ او تاسو وینو چې د ایتایل ګروپ وضع شوی دی. نو وایي چې ډای یعنی دوه دانې د ایتایل ګروپونه دي چې یو دې طرف ته او بل هغه طرف ته. نو لومړی وایي چې ډای یعنی دوه دانې د ایتایل ګروپونه دي یا هم ډای ایتایل او په بالاخره په اخر کښې د ایتر کلمه اضافه کوو چې دا د ایتر وظیفوي ګروپ ده. نو وایي چې ډای ایتایل ایتر په همدې اساس د یو بل مرکب نوم ده چې هغه بیا دلته بیا موږ او تاسو وینو چې میتایل ایتایل ایتر دا بیا ځکه میتایل ایتایل تاسو چې دواړو خواوې پکې یو له بل سره فرق کوي. یو طرف ته ایتایل له بل طرف ته میتایل دا میتایل سه او دا طرف ته ایتایل سو. نو وایي چې لومړی د کوچني بقیې یا هم د لومړی د کوچني پاتې شینه نوم اخلو چې میتایل ده بیا د غټې پاتې شینه نوم اخلو چې هغه ایتایل ده او په اخره کښې د ایتر کلمه ذکر کوو. نو وایي چې میتایل ایتایل ایتر. ګرانو زده کوونکو اوس راځو موږ او تاسو د لوست په دې برخه کښې الدهایدونه وایو چې الدهایدونه هم د وظیفوي ګروپونو د جملې څخه شمېرل کېږي چې د هایدروکاربونونو اکسیجني مشتقات دي. که چیرې یو هایدروکاربون هایدروجن اټوم د الدهاید د وظیفوي ګروپ د کاربونول د ګروپ سره تعویز شي د الدهاید مرکب موږ او تاسو ته یا وظیفوي ګروپ موږ ته پلاس راکوي چې عمومي فرمولې ده آر په همدې ترتیب رابطه سي ایچ او چې دغه خپله د الدهاید عمومي فرمول ده چې د آر پر ځای باندې موږ او تاسو کولی سو هر رقم یا هر قسم یو مرکب وضع کړو. ګرانو زده کوونکو که چیرې موږ او تاسو مثال ته وګورو د بېلګې په توګه که چیرې د میتان یو اټوم هایدروجن له الدهاید ګروپ سره تعویز شي یا یو ځای شي موږ او تاسو وینو چې د هغه څخه اسید الدهاید لاسته راځي یا هم په اسید الدهاید باندې تبدیلیږي. لکه څنګه چې تاسو په لاندې معادله کښې وینې که چیرې د میتان د یو اټوم هایدروجن پر ځای باندې مثال هغه واخیستل چې د څه سره د الدهاید وظیفوي ګروپ سره عوض شي تعویز شي نو بالاخره موږ او تاسو ته اسید الدهاید په لاس راکوي. په همدې ترتیب نور مثالونه هم موږ ور تاسو ورکولی سو چې خپله د الدهایدونو نوم ایښودنه. ګرانو زده کوونکو که چیرې د الدهایدونو نوم ایښودنه ته راسو موږ او تاسو د دوی نوم ایښودنه داسې کوو چې لومړی به موږ او تاسو د اړوند هایدروکاربون د نوم وروستۍ توره چې د هغه یعنی ای په ای ایل وروستاری باندې به بدلوو لکه میتان یا مثال بیوتان ده چې په پای کښې وروستۍ تورې ای تورې ده هغه ای تورې په ای ایل کلمه ورباندې اضافه کوو. لکه څنګه چې موږ او تاسو د ځینو فرمولونو نومونه په همدې ترتیب سره وایو یا هم د ځینو مرکباتو نوم ایښودنه په دې ترتیب سره موږ او تاسو ترتیب کړي دي چې لومړی مرکب هغه میتانل ده چې وګوري د میتان د ای وروستۍ تورې چې ای وه د ای پر ځای د ای ایل کلمه اضافه شوې ده. نو په همدې اساس د دې مرکب نوم د میتانل میتانل چې په منفي یویشت درجو د سانتي ګرید کښې هغوی په ایشېدو راځي او په منفي دوه نوي درجو کښې دوی ویلې کېږي او دوی زیات منحلېدو یا د انحلالیت فیصدي یې سل میلي ګرام پر سل ګرام پر ملي لیټر باندې ده. په همدې ترتیب دوهم مرکب چې ده هغه د ایتانل مرکب ده چې خپله موږ او تاسو یې وینو دلته د ایتانل مرکب چې ده هغه خپله په شل درجې سانتي ګرید کښې په ایشېدو راځي په منفي یو سلو درویشت درجو کښې دوی ویلې کېږي او د انحلالیت درجه یې هم زیاته ده. په همدې ترتیب پروپانل ده بیوتانل ده پینتانل ده چې پروپانل په خپله په څلوېښت درجو کښې په جوش راځي او په منفي یو اتیا درجو کښې ویلې کېږي بیوتانل په پنځه اویا درجو د سانتي ګرید کښې په جوش راځي په منفي اووه نوي درجو د سانتي ګرید کښې ویلې کېږي. په همدې اساس دا د دوی هغه فرمولونه دي د الدهایدونو د وظیفوي ګروپ اساس باندې. ازو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې ارزونه لرو چې یو څو سوالونه مطرح شوي دي هغوی ته به تاسو درست ځواب ورکوي. لومړی سوال، الدیهایدونه څه ډول مشتقات دي؟ دوهم، د میتانل الدیهاید بل نوم څه شی ده؟ دریم، د میتانل مادې څخه چیرته استفاده کیږي؟ په همدې ترتیب څلورم، ایتر څه ډول ماده ده او چیرته کارول کیږي؟ مننه ګرانو زده کوونکو ستاسو له توجه څخه. موږ او ستاسو نننۍ ورځ درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسوي. تر بیا راتلو پورې ښې چارې ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلامونه نیکی هیلی او احترامات می اومنی گرانو زدکون کو هیلی لرام چی جوړ او روغ او صحت مند بیاستی. زدیانا صلحی تاسو طولو تا یو زلی بیا دلسم طولگی کیمیا مزمون و ولسم لوسته شراخ لست بایم. او هیلی لرام گرانو زدکون کو چی دلوسته برستنی شیبو پرمی منتیا اکری. گرانو زدکون کو زموج او ساسو ننانی ورزی درسی موضوع ده کیمیاوی تعاملات چی ده یو سلوش بر راوی هم صفی سخه پیل تر یو سلو ونوی هم صفی پر با دوام ولی. گرانو زدکون کو موج او تاسو پتیر الوستونو کشی کیمیاوی تعاملو پیجند، کیمیاوی تعامل دولو نوا، تاویزی تعاملو نوا، رجی تعاملات و یو گونی تاویزی، دو گونی تاویزی تعاملات موش او تاسو ولوست. در رازو پا دیل وست کشی موش او تاسو کیمیاوی معدل مفهوم پیشنو، کیمیاوی تعامل کشی اوی طول پیشنو چی موش او تاسو خپل کیمیاوی معدل یا هم کیمیاوی معدل کشی کیمیاوی تعاملو نو موش او تاسو تا بیانیوی چی پا اوی پا سمبولو نو او دا مراقبات و دا فرمولو نو پا وست سره نکر کیجی. یعنی حق مواجو پا تعامل کشی برخه اخلی، د تعامل کوونکو موادو یا د لمړنۍ موادو په نوم، او هغه مواد چې د لمړنۍ موادو د تعامل په پایله کې حاصلیږي هغوی بیا د تعامل د محصول په نوم سره یادوو. لکه څنګه چې تاسو په دې مادې لکشي ویني، د بېلګې په توګه اوسپنه یو عنصر د بل عنصر سره چې سلفر دی، د دوی دواړو ترمنځ یو کیمیاوي تعامل ترسره کیږي چې دغه تعامل هغه د جاز قوه چې د دوی د تعامل سبب کیږي دې ته موږ تاسو کیمیاوي تعامل وایو، او بالاخره د دوی څخه محصول مواد لاس راځي. هغوی چې لومړني مواد چې د تعامل کینې خواته ویني دي، د لومړني موادو یا تعامل کوونکو مواد په نوم یادیږي، او د دوی دواړو د تعامل څخه وروسته چې کوم مواد په لاس راځي هغوی ته موږ او تاسو محصول مواد وایو. همدا ترتیب د عنصرونو او د فرمولونو یا هم د مرکباتو هغه د فرمولونو او سمبولیک نش پر اساس باندې موږ او تاسو کولای شو چې یو معادله ترتیب کو. مخکې له دې چې موږ او تاسو د کیمیاوي معادلې ترتیب ولیکو، باید د تعامل ډول او د هغوی د موادو فرمول موږ او تاسو وپیژنو چې موږ او تاسو په تېرو لوستونو کښې لوستې وه چې سمبول خپله د یو عنصر سمبولیکه نش ته ویل کیږي، او فرمول چې وه خپله د یو مرکب او یا د یو مالیکول هغه اختصاري نشي ته فرمول ویل کېدل. چې موږ او تاسو په دې ځای کښې شوینو چې فیرس خپله د اوسپنې یو سمبول چې په اف ای سره ښودل کیږي، دې نه چې او سلفر هم خپله د یو عنصر دی چې سمبول یې یا سمبولیکه نښه اس سره ښودل کیږي. خو د دواړو د تعامل څخه وروسته یو مالیکول یا یو مرکب لاسته راغلی دی چې دغه مرکب چې تاسو وینې د عناصرو سمبولیکه نښه یا اختصاري نښه د خپل یو فرمول دی. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو لپاره د دې لپاره چې کیمیاوي معادله خپله د عملي تجربو یو پایله موږ او تاسو بیانوي، د هغو موادو د دوی مواد چې دي د لیدلو او د لمس کولو وړ دي. د کیمیا یوه موخه دا ده چې د اصولو او قوانینو کشف کول او د هغه پوره کول دي. نو د تعاملاتو د محصولاتو وړاندېونه هم کولی سي، که څه هم موږ او تاسو د یو کاغذ پر پاڼې لیکنې په سمبولیک ډول سره د تعامل کوونکو موادو او د محصول موادو د ځانګړتیاو پوره نمایندګي موږ او تاسو ته راشي، خو بیا هم کیمیا پوهان کوشش کوي چې کیمیاوي معادله په سمه او په پوره ډول سره په پام کې ونیول سي. نو د دې لپاره چې موږ او تاسو د یوې کیمیاوي معادلې د لیکلو لپاره په صحیح معنا سره وپیژنو، بېلابېلې لارې لرو چې موږ او تاسو مخکې له هغه څخه چې موږ او تاسو هغه بېلابېلې لارې وپیژنو، په کیمیاوي معادلو کښې د ځینو سمبولونو استعمال دي چې هغو باید موږ او تاسو په یاد اوسي. د بیلګې په توګه په یو کیمیاوي ماده لکه ګرانوز د کوونکو کچری دی او ماده تر څنګ په دې ترتیب سره جی لیکل شوی موږ او تاسو وایي چې دا ماده د غاز په حالت کې د کچری ماده د مایع په حالت کې وی بیلې کې دی یا ال تر څنګ لیکل کیږي او کچری جامد حالت کې وو سی بیا ایس لیکل کیږي او کچری اوبلن محلول بیا ای کیو لیکل کیږي او د غاز په ترتیب سره سلوشن یعنی یا محلول او د غاز دلتا چې د خپل د تودوخ په معنا سره دا کچری داس یو حالت مول د کیمیاوي ماده لوکشي چې یو غش او د غش پر سر باندې نیکل یا هم یو داس نور عنصرونه وجود لري نو څه چې د کیمیاوي ماده لکشي کوم مواد چې تعامل کوي د کټلیس پښتون کې تر سره کیږي او په انګه ترتیب کچری په دې ترتیب سره نو موږ تاسو وایي چې تعامل د فشار او د تودوخ پښتون کې تر سره شوی دی اوس را دو ګرانو زکون کوم را تاسو د کیمیاوي ماده لې ډولونه وایو چې موږ تاسو مخکې هم ویل چې بیلابیلې لارې لرو یو د هغه د ډولونو څخه په تورې لیکلې معادله ده سمبولیکه معادله ده توصیفي معادله ده او په همدې ترتیب شکلي معادله ده لومړی که چیرې موږ تاسو وګورو د بیلګې په توګه موږ تاسو مختلف مثالونه ورکولای شو چې تاسو وګورئ په تورو لیکلي ډول معادله چې ده موږ تاسو د مثال په ډول وایي چې د چونې تیږه ده د تودوخې په موجودیت کې کاربونیک غاز او د چا سره تعامل کوي د ژوندۍ چونې سره تعامل کوي په نتیجه کې موږ تاسو چې په لاس راکې د چونې تیږه په لاس راکې یا هم د بار په لاس راکې د خپل په تور لیکلې معادله ده او کچیر سمبولیک معادله ته بیا ځیر ستوم د مثال په ډول کلسیم کاربونیټ دی ګوري د یو عنصر سمبول چې کلسیم د سی ای سره شودل کیږي کاربون د دوه عنصر دریم عنصر اکسیجن ده د درې عنصرونو د تعامل څخه کلسیم کاربونیټ او سچ کلسیم کاربونیټ او سچ پلاس راغلی د خپل د چشته د دوه دی او سمبولیک نه شته او بیا تاسو ګوري دی وای دا تر څنګ یو په کوچنی کاوس کې ایس لیکل سو یعنی دا چې دوی دغه ماده په جامد حالت ده او تاسو د ویکتور پر سر باندې یو د تودوخه علامه ویني د چې دوی د تودوخه تون کې تعامل کې کلسیم اکساید په جامد حالت لاس سره کې او کاربون ډای اکساید د غاز په حالت باندې لاس کې د خپل یو سمبولیک معادله سو او توصیفي معادله به ګران زده کون کې هغه لکه وای چې کلسیم کاربونیټ د تودوخه په اثر په کلسیم اکساید او د کاربون ډای اکساید په غاز باندې تجزیه کیږي د موږ او تاسو توصیفي معادله وای ډیر ساده او اسانه او کچیر شکلی معادله ته زیر سوګرانو ته کون کوټ په شکلی معادله کې شبیتا سو زیر سی په دې ترتیب سه یعنی کچیر موږ او تاسو مختلف مثالونه ورکړو یو هم د اوبو مرکب یا د اوبو مالیکول موږ او تاسو لاس سره ورو په دې معادله کې د هایدروجن او د اکسیجن تعامل څخه اوبو لاس ته راځي په دې ترتیب سره تاسو ګوري په دې شکل کې دا د هایدروجن اغه اټومي موډلونه دي د اساس د هایدروجن دی او د اکسیجن دی دواړه یو لبل سره چشکوي تعامل کوي په نتیجه کې موږ تاسو دوه مالیکول سب شپلاس رکی او په پلاس رکی چې اکسیجن مرکزی اټم او هایدروجنونه په همدې ترتیب سره شوی دی ترتیب شوی دی او په همدې ترتیب سره د هغوی توزین کم په همدې ترتیب سره موږ متوجه سو توزین شوی معادله ده نو دا خپل یو شکلی معادله سو ګرانه زده کوون کوم چې موږ تاسو د کیمیاوي معادله ډولونه پیژندل او چې ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو کیمیاوي معادلې ډولونه وپیژندل راځو اوس د کیمیاوي تعامل ډولونه پیژنو چې عبارت د تعویزي تعاملات څخه دي تجزیوي تعاملات څخه ترکیبي تعاملات او په همدې ترتیب د سون تعاملات یا هم د سون مواد تعامل دي تعویزي تعاملات ګرانو زده کوونکو بیا په همدې ترتیب په دوو برخو ویشل شوي دي چې یو ګونی تعویزي تعاملات دي دوه ګونی تعویزي تعاملات راځو هر یوې په ترتیب سره موږ او تاسو لولو لومړی راځو تعویزي تعاملات ته تعویزي تعاملات ګران زده کوونکو هغه تعاملات ویل کیږي چې یو اټوم د بل اټوم ځای ونیسي چې د موږ او تاسو خپل تعویزي تعاملات وای تعویزي تعاملات موږ او تاسو ویل چې بیا په دوو برخو ویشل شوی دی یو ګونی تعویزي تعاملات چې خپل د ساده تعویزي تعاملات په نوم سره یادیږي چې دا هغه تعاملات چې د یو خالص عنصر اټومونه د بل عنصر اټومونه اټومونه د مرکب څخه چې کله بي ځای شي او خپل په مرکب کې د هغه ځای ونیسي عبارت دی یو ګونی ساده تعویزي تعامل څخه دی لکه څنګه چې تاسو وینئ د کلورین او د پوتاشیم برومایټ په تعامل کې تاسو ګوري کلورین راځي د چا ځای د ځاینې سي د برومین ځاینې سي او بروبین شکیږي د دې مرکب څخه به ځای کیږي چې تاسو دلته ونی پوتاشیم کلورایډ مالګ ور څخه خلاص راغلی او بروبین ور څخه به ځای شوی دی د ترتیب سره تاسو په دې ماده لکه هم ویني چې موږ تاسو دلته وینو چې زینګ راځي د چا ځاینې سي د په دې ترتیب د میسو یا د کپر ځای نیسي او کپر چې شکیږي بي ځای کیږي. ته موږ او تاسو چې وایو تعویزي تعاملات، د تعویزي تعاملات یو ګونی ساده تعویزي تعامل وایو. راځو ګرانو زده کوونکو د تعویزي تعاملاتو دوه ګونی تعویزي تعامل یا دوهم ډول ته راځو چې دې ته به دوه ګونی تعویزي تعامل وایي. دا تعامل چې د خپل د دوو مرکباتو د آیونونو ترمنځ، یعنی د دوو مرکباتو آیونونه چې شکیږي یو له بل ځای نه په یو مالیکول کې شینیسي. یو آیون راځي د یو مرکب په د آیون ځای نیسي او بل مرکب آیون راځي د بل مرکب په آیون د آیون پر ځای باندې ځای نیسي. د بېلګې په توګه کچیر موږ تاسو یو ښه مثال اے بی یو عنصر پارس کې چې دا یو مرکب دی د یو بل مرکب سره تعامل کوي، په دې ځای کې راځي د سی پر ځای باندې دلته وس کیږي د آیون ځای نیسي او په دې ترتیب سی راځي بیا د اے ځای نیسي. چې تاسو وینئ اے بی جمع سی بی داس په ترتیب سره یو نیو مرکبات ورڅخه لاسته راځي. لکه تاسو چې په دې ځای کې وینئ موږ تاسو یو مرکب د سرپ کلورایډ لرو او بل لیتیم سلفیت لرو. په دې د دې دواړو د تعامل څخه موږ تاسو وینو چې یو عنصر راځي د دې آیون راځي د چا سره د ترتیب سره د لیتیم راځي د کلورین سره یو ځای کیږي لیتیم کلورایډ. دا آیون رالی د دې آیون ځای ونیوي او په دې ترتیب سره موږ تاسو وینو چې سلفیت راځي د سرپو سره یو ځای کیږي د سرپو سلفایډ په لاس راځي. پلاس راکی چې د خپل دوه ګونی تعویزي تعاملات او ګرنزکونکو تعویزي تعامل او ترازو تجزیوي تعامل ته چې دا هم د کیمیاوي تعامل یو ډول دی چې په دې ډول کې موږ تاسو وینو چې تعاملات او په دې ډول تعاملات کې ځینې مرکبات د تودوخې، برېښنا او په همدې ترتیب د میخانیکي ټکرونو د نور یا د رڼا په واسطه سره تجزیه کیږي او په ساده موادو باندې بدلیږي. ځینې لوی مرکبات لکه تاسو چې دلته وینئ د مثال په ډول اے بی یو مرکب دی. تودوخه په شتون کې چې کله تودوخه ورکول سي هغوی په ساده موادو باندې یا بسیط مواد باندې تجزیه کیږي اے او بی سره. که چیرې موږ او تاسو وګورو د سیماب اکساید ته که چیرې یوه اندازه تودوخه ورکول سي بې ته موږ او تاسو دوه اټومه سیماب او په همدې ترتیب سره اکسیجن په لاس راکوي. او که چیرې خپل د اوبو مرکب ځیر شو اوبو ته یو اندازه څه شي ورکړو تودوخه ورکړو د تودوخې په شتون کې کیدای سي چې هغوی څه شي باندې په هایدروجن او اکسیجن باندې تجزیه سي چې هایدروجن او اکسیجن خپل یو ساده مواد سو موږ تاسو ویل چې دا تجزیوي تعاملات دي. چې همداسې کیدای سي چې د برېښنا په شتون کې هم یو تعامل ترسره سي او دا غسه په ترتیب سره نور کتلستونه هم وجود ولري چې دا وي په نتیجه کې دي سیاسي. لازم ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې موږ تاسو ترکیبي یعنی جمعي تعاملات لرو. جمعي تعاملات هغه تعاملات ویل کیږي چې په پایله کې دوه یا څو مواد سره یو ځای کیږي او د هغوی له یو ځای والي څخه یو نوې ماده یو نوې مواد موږ تاسو ته تشکري په لاس راکړي. د بیلګې په توګه یو یا څو نوې مواد یو یا څو مادې یو ځای کیږي اے جمع بی یو او بل ماده سره یو ځای سو په نتیجه کې اے بی یو نوې ماده لاس ته راکړه. یا اوسپنه د سلفر سره یو ځای کیږي فیرس سلفر په لاس راکړي. یا مثال اوسپنه د کلورین سره یو ځای کیږي اوسپنې کلورایډ په لاس راکوي. یا د بیلګې په توګه سوډیم یو عنصر یو نوه ماده د برومین سره تعامل کې سوډیم برومایډ په لاس راکوي. او په همدې ترتیب سره لیتیم د اکسیجن سره یو ځای کیږي لیتیم اکساید په لاس راکوي. دا ټول هغه ترکیبي یا جمعي تعاملات و. زده کوونکو اوس اگزوترمیک او اندوترمیک تعاملات هم وایي چې دا هم د کیمیاوي تعاملاتو د ډولونو څخه شمیرل کیږي. کیمیاوي تعاملات د انرژي د جذب او د آزادولو لپاره له دې کبله موږ تاسو پر دوو برخو یو دا چې اگزوترمیک تعاملات او بل هم اندوترمیک. اگزوترمیک تعاملات به هغه ډول تعاملات ته ویل کیږي چې هغوی د تعامل محصول سربیره یو اندازه انرژي او تودوخه او د رڼا په شکل سره چش کوي آزاد وي. لکه څنګه چې تاسو وینئ سوډیم هایدرو اکساید د ایچ سی ال تیزاب سره تعامل کوي او په نتیجه کې سوډیم کلورایډ اوبه او یو اندازه انرژي په لاس راکوي. او اندوترمیک تعاملات به هغه تعاملات ته ویل کیږي ګران زده کوونکو چې هغه د انرژي په مصرف رسوي، یعنی هغه تعاملات چې انرژي د جذب سره ترسره کیږي. یا هم هغه تعاملات چې تودوخه ته اړتیا پیدا کوي اندوترمیک تعامل بلل کیږي. لکه تاسو چې دلته کلسیم کاربونیټ ویني د تودوخه په شتون کې دوی کولای شي چې په نورو مرکبات باندې د زیاتې چې کلسیم اکساید او کاربون ډای اکساید. رانو ګرانو زده کوونکو د لوست ارزونې برخه ته یو څه سوالونه دي تاسو به دې ته ځواب ورکړي. نن موږ او تاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسې. تر بیا راتلونکي ورځ پورې لوست پورې ښه چاره ولرئ.
هر یو پند ملغلری دلالو نا جانا خپل وستاد و ما تکڑی چو پندو نا جانا خپل وستاد و ما تکڑی چو پندو نا جانا هر یو پند ملغلری دلالو نا جانا هر یو پند ملغلری دلالو نا جانا ڈی چوپن